السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د دسمبر د میاشتې 13مه نیټه ده. ولیها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه د مشال راډیوي مجله هم لرو. پاول خبرونه له فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرنو سټی کې د پاکستان پوز پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د مرګ سزا په اوربرو سخت خفګان خودلې. نن د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د پولیو مهم په یو ټیم په واستوال برید کې دوه پولیس وژل شوي دي او د امریکا سنت په هغو کمپنیو د بندیزونو په حق کې رای ورکړي چې د روس سره د یو ګیس پایپ لاین په غځولو کار کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز د عدالت لخوا د دې هیواد پخوانی پوزي واکمن ته د مرګ سزا اوربلو باندې سخت غبرګون خودلې. په واسطه ورس په خپل یو خبر پانه کې لیکلي چې د پریکړې د پوز په صفونو کې ډیر زیات درد او خفګان راوستي. خبر پانه زیاتوي هغه کس هیڅ کله غدار نشي کېدی چې د دې هیواد ولسمشر او د پوز مشر پاتې شوی وي او سلویخت کالی د هیواد خدمت کړی وي. په واسطه بیان له هغې وروسته ورکړی چې پرون په اسلام آباد کې یو ځانګړي عدالت پخوانی پوزي عامر جنرال پرویز مشرف ته د مرګ سزا واوروله. د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ درې کسیزه عدالت غداري او عین ماتولو په تور کې جنرال مشرف مجرم وګرځبو. پر پخوانی پوزي مشر پرویز مشرف ته غداري او عین ماتولو مقدمه په 2014 کال کې د هغه وخت مسلم لیگ نواز ګوند حکومت ته جوړه کړې و. بلخوا د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف ته د مرګ سزا د اورولو هرکلی کړی. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر راجا ظفرالحق تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل دا یو ښه فیصله ده خو ممکنه نه ده چې دغه سزا به عملي شي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر تاج حیدر مشال ریډیو ته ویل دوی د مرګ د سزا خلاف دي خو باید د آئین په ماتولو کې د پرویز مشرف ټولو ملګرو ته هم سزا ورکړل شي.
دا آئین شپږمه ماده وایي چې څوک آئین مات کړي نو هغه او د هغه ملاتړو او ملګرو ته به هم سزا ورکول کېږي. نو د پرویز مشرف ملاتړ خدا محال په موجوده وفاقي حکومت کې ناستي ځکه زما په فکر پریکړه خو وسوه خو د عملي کېدو نشي نشکاري.
بلخوا د ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید تیر ورځ ویلي دغه فیصله به پاکستان د بحران ترپته بوزي او د هیواد ادارو ته به تاوان ورسوي. په پاکستان کې د لومړی ځل دی چې یو عدالت په دغه هیواد کې د آئین ماتولو په تور یو پوځي مشر ته د مرګ سزا ورولې ده. نن د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د پولیو مهم په یو ټیم په وسلوال برید کې دوه پولیس وژل شوې دي. د سیمې پولیس وایي نن سهار د کوز دیر په میدان سیمه کې د پولیو پر یوې ډلې نامعلومو وسلوالو برید وکړ چې پکې د دغه ډلې امنیت ساتونکي دوه پولیس وژل شول. د چارواکو تر مخه په پیښه کې د پولیو کارکونکو ته ځاني نقصان نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې نن په ټول پاکستان کې د ګوزن ضد ساسکو د کمپین درېمه ورځ ده. د پولیو چارواکو تر مخه په ټول هیواد کې به د 15 کلونو کم عمره 9.5 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن خلاف ساسکي ورکول کیږي. په روان کال کې په پاکستان کې د ګوزن یو سلسلور کې سونه مخه تراغلي چې پکې تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو نه دي. په بلوچستان کې تر اوسه د پولیو اوبه کې سونه مخه تراغلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د کډوالو لومړنۍ نړیوالې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي هیواد یې د افغانستان د سولې د عمل پوره مرسته کوي چې دا شان د سولې وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل وطن ته په خوشحالۍ ستانه شي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې د کډوالو لومړنۍ درې ورځنۍ نړیواله غونډه د دسمبر په 14مه پیل شوې ده چې پکې په ټوله نړۍ کې د کډوالو پر ژوند او مسلو بحثونه او خبرې کیږي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR چارواکي هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته تللی دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په پاکستان کې یو وکیل چې د لادرکو کسانو کې سونه به کول په خپل لادرکه شوی دی. د هغه زوی حسنین انعام تیر ورځ ویلي چې پلار انعام الرحیم یې په ساده جامو کې وسلوالو د راول پینډۍ خاره وتخته وو. انعام الرحیم پوځي کرنل هم پاتې شوی دی. د هغه زوی وایي دوی د پیښې مقدمه درج کړې خو لا هم څه پرمختګ نه دی شوی او د دغه پیښې تر شا د لاس لرونکو په اړه یې هم د څه ویلو نه ډډه کړې. د راپورونو تر مخه انعام الرحیم ته د امنیتي ادارو لخوا دړکې هم ورکړل شوی وي. هغه به پر امنیتي ادارو تنقید کاوه او د استخباراتي ادارو لخوا د نیول شوو ګڼو خلکو وکالت پې کولو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او هلته به له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د سولې په چارو کې د حکومت وزارت ویان دی ناجی انوری په خپله ټویټر پاڼه لیکلی، افغانان د دوهې د روانو خبرو د سولې د بهیر په اړه د خو خبرونو د اوریدو په تمه دي. د زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي ډلې غړو د تیر خالی په ورځ خبرې پیل کړې وي او بیا په باګرام هوایي اډې د طالبانو د چهارشنبې برید له وجې په خبرو کې دمه واخیستله. خلیلزاد په خبرو د دمې د اخیستلو اعلان کړی وو او هم یې ویلي وو چې د باګرام د برید په خاطر یې له طالبانو سره په خبرو کې خپل غوسه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو اداره یونیسف وایي په دې هیواد کې د جنگ جګړو له امله د ماشومانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال په پرتله 11% زیاتوالی راغلی دی. یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ته اندېښنې وړ ګرځولې او وایي چې دا حالت ته منلو وړ نه دی. د یونیسف د نوي خپور شوي راپور تر مخه هر ورځ په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله 9 ماشومان ټپیان او یا هم وژل کیږي. او بل خبردار چې د امریکا سینټ تیر ورځ په لوی اکثریت پر هغو کمپنیو د بندیزونو لګولو په حق کې رائے ورکړې چې د روس سره د ګیس یو پایپ لاین پر غځولو کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع خپله ناخوښي وښایي چې غواړي د دې پروژې نه قدرتي ګیس ترلاسه کړي. امریکایي سینټ دغه قانون په شپږ اتیا او اکثریتي رایو سره منظور کړ. د دغه قانون خلاف اته رائے ورکړل شوې. دا ګام د دفاعي لګښتونو د قانوني مسودې برخه ده چې تیره اونۍ د استازو جرګې لخوا منظور شوې دي. د دغو بندیزونو مقصد د سباندې لسو ارب ډالرو په لګښت نارت استریم 2 په نوم د پایپ لاین نورا جوړېدنا ودرېدل دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسي او بیو موسم حال د احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 1450 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 204 روپۍ او 215 روپۍ، یو ایرو 170 روپۍ 40 پیسې او 170 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 98 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې، او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 210 ایرانی ریال په یو پاکستانی ستانه روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به د پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې اوریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت شپږ او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان پوز د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف ته د مرګ سزا عدالتي پریکړه باندې خفقان خودلې. د قانوني چارو یو کارپو د فیصله پاړه وای
دا یو تاریخی فیصله شوه او د کوم شي خلاف چې ماشاءالله چې دې کچرته لګیږي نو کم از کم سبا له به دې سزا ورته ملاویږي او قانون چې د ټولو نه زیات مضبوط شي.
اسلام آباد های کورټ حکومت او اپوزیشن ته د لس ورځو وخت ورکړی چې د انتخاباتي کمیشن مشر او دوه غړي په متفقه توګه وټاکي. په پارلمان کې د قبایلي ضلعو استازي په لوډ شیډنګ کې د کمی غوښتنه کوي او وایي سیمې ته د په ارزان قیمت بجلی ورکړل شي. هفتوار پروگرام د مشال راډیوی مجله کې د شاعر افغار بخاری ادبی ژوند تکته نه لرو.
رومان سوالی سره چې دلی کومه شاعری وا د مینې او د محبت د عشق هغه ډېر عمومیت او د زیات کوي او د زیات پولیس ته نزدېوال نزدیکت یې لرلو.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پوز پرون د یو خصوصي عدالت لخوا د هیواد پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف ته د مرګ سزا ورولو باندې خفقان څرګند کړي. پوز پرون په خپل خبر پاڼه کې لیکلي چې د پریکړې د پوز په صفونو کې ډیر درد او کړاو راوست. بل خو یو شمیر اپوزیشن ګوندونو د عدالت پریکړې هرکلی کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته باید د آئین تر خپل لاندې کولو اجازه ورنکړل شي. نور حال مجید بابر راکوي.
د پاکستان پوز د یو خصوصي عدالت لخوا د دې هیواد په خوانی پوزي واکمن ته د مرګ سزا ورول باندې توند خبرګون سرګند کړي. پوز پرون په لای یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د پریکړې د پوز په سپونو کې ډېر زیات درد او کړاو راوست او هغه کس هیڅ کله غدار نشي کېدای چې د دې هیواد ولسمشر او د پوز مشر پاتې شوی وي. خبر پاڼه پر مخ لیکي داسې ښکاري چې په دې مقدمه کې اړینه قانوني پروسه له پامه غورځول شوې، خو واکمن تحریک انصاف ګوند وایي حکومت ژمن دی چې د عدلیې د فیصلو به احترام کوي او چې کوم ډول پریکړه کیږي حکومت به د هغې د روح مطابق عملي کوي. تیر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکو د تحریک انصاف پارلیماني غړی اقبال اپریدی وایي
موږ وایو چې مشرط لا د دې فیصلې خلاف عدالت لا تک دا د خپل جمهوریت حق دی. موږ یو حکومت دې نه مخکې د جنرال فیصله رااله موږ چې کوم د مغه شانتي د عدالت په فیصلې پر روشنی کې مخکې روانه کړی دا بالکل دا د عدالت فیصله دا موږ چې کوم پاره کې انټرفیرنس نه کوتل یا انتظامی او مکمل نه دا جدا جدا پارٹی او دا آزاد پکار دي.
خود پاکستان مسلم لیگ نواز گوند چیئرمین راجا ظفر الحق بیا وایي چې دا محل په وفاقي کابینه کې د پرویز مشرف ډیر وفادار موجود دي، نو ممکن نه ده چې هغه تا ورکړي سزا به عملی شي.
د موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي، په خاصه توګه موجوده وزیر داخله د مشرف ډیر نږدې ملګری دي، نو د دې لوجه زما خیال دی چې موجوده حکومت به د بهر هیواد نه د هغه پر واستلو کې دومره دلچسپي نه ښیي.
خو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو مشر مولانا عطاور رحمان وایي چې دې پریکړې ډیر ځنډ واخیستو او د دې په خبره دا پریکړه هغه وخت په کار و چې کله مشرف آئین د خپل اندې کړي وو.
دا خو بخا دا و چې کم ټیم کې د جرنل او کم ټیم کې د هغه عمل کړي او هغه ټیم کې عدالت په خلاف فیصله کړي و، نو بیا به دا کې اشارات او دغه رنګ
پاکستان پیپلز گوند یو مخکخ تاج حیدر بیا وایي چې نه یوازې پرویز مشرف بلکې د هغه ملاتړو ته هم سزا ورکول پکار وو.
دا آئین شپږمه ماده وایي چې څوک آئین مات کړي نو هغه او د هغه ملاتړو او ملګرو ته به هم سزا ورکول کیږي. نو د پرویز مشرف ملاتړ خدا محال په موجوده وفاقي حکومت کې ناشتي، ځکه زما په فکر پریکړه خو وسوه خو د عمل کېدو نشي نشکاري. او بل دا چې زموږ ګوند د مرګ د سزا هم مخالف دی، خو باید ملاتړ هم سزا سي.
د خصوصي عدالت د درې کسیزه بنچ د مشر وقار سیټ لخوا دا پریکړه واورل شو چې پکې وویل شو چې پرویز مشرف باندې د آئین د شپږمې مادې لمخه د ملک سره د سخت غداری او آئین شکنه جرم ثابت شوه، ځکه هغه ته د مرګ سزا ورکول کیږي.
لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د پاکستان پوز د عدالت لخوا د دې هیواد پخوانی پوزي واکمن ته د مرګ سزا ورولو باندې تون خبرګون څرګند کړی دی. ویلي دي چې د پریکړې ډیر زیات درد ویلي دي. په دې اړه احمد شاه زمي د قانوني چارو لپو نور عالم خان سره خبرې کړي او په لومړي سر کې ورنه پوښتنه کړي چې د عدالت لخوا د پرویز مشرف سزا ته څنګه ګوري.
بطور ملزم په دبان الزام او د پکیادری لګولې وغه اغه نه پس چې دې چې دې قانون می پلاس کې واقع ته لاړو، دې ادارې ته پته و چې را دا خصوصي را ټریبیونل چې دې په دې باندې ملک د کوم دومره پیسې ولګي دا چې اغه د پر اوس ما ته خد د قانون مطابق هم څه پته چې دا سپریم کورټ ته لاړ شي دوباره بچ دې دا واپس راځي. دا یو تاریخي فیصله شو او د کوم شي خلاف چې ماشاءالله چې دې که چرته لګیږي نو کم از کم سبا له به چې سزا ورته ملاویږي او په دې کې دا دی چې قانون چې دی د ټولو نه زیات مضبوط شي په دې ملک کې چې دی د قانون حکمرانی او د آئین بلادستي چې ده د هغې یو مثال جوړ شو چې په دې فیصلې باندې چې دی سزا موت یوله ورکو اداره چې دی ځان له یو هغه دی.
نور علم خان، ما هم دا پوښتنه وه چې یوه اداره چې د بلې ادارې خلاف یعنې د هغه د فیصلې خلاف داسې بیان ورکړي، هغه ته تاسو په قانوني دایره کې څنګه ګوري؟ یعنی هغه د قانون مطابق څنګه ارزوي؟
چې کله دې باندې چې دې دا کیس چلېدو یا ټریبیونل یې چلې کېدو په دې وخت کې چې دې هغه یو پرسنلټي وه او په هغه پرسنل چې هغه جرم یې کړی و ده باندې الزام لګېدلی و آج دی تبھی اداری نو لگے دے تبھی اداری دی طرح سے تعلق نشتا اور چکل ادارہ تبھی بانے ریسپانس ور کی جو دا آگے سر چدی بیا ادارے تا نقصان رسے گی ادارے تا نہ بھی پکار سے پمل کی پبل ادارے بانے جاشے خبر ہو کی جاگے سر لا رشت دے اگر شخصیت سرا اگر چدی سپریم کورٹ تتلے سی او دا آگا خبر چدا دیرا جائز ادا دا سپریم کورٹ میں دوبارہ چدی یا کیس آئے کی جو اگر کے چرت دا شیشی جو سبالا با ہر سڑے ہر ادارہ پارلیمنٹ برا پاتی گی چھ زمونگا چھلی پخوانے وزیر اعظم نے والے سزا کرے دے یا بچھلی یو پارٹی را پاتی گی چھ زمونگ سڑے والے نہیں والے دے خدا سے چھلی رسپانس نبی ورکول سکار دیر سر چھلی تو ملک کی چھلی حالات چھلی جمہوریت دا پارا بیا خطر من کی گی
دا مشال ریڈیو ہر اورس دا سہار لنا ہو دا مخام تر شپگو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لاندې سپید 2016 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د پاکستان د مرکزی انتخاباتي کمیشن د مشر او دوه غړو د دندې موده ختمه شوې ده اسلام آباد های کورټ پرون لس ورځې مهلت ورکړې چې حکومت او اپوزیشن په متفقه توګه د دې ادارې مشر او دوه غړیو ټاکي خو تر دا مهاله په دې اړه څه پرمختګ نه دی شوی اپوزیشن وایي چې حکومت دې خپله رویه سم کړي نو ورسره به په دې لړ کې مرسته وکړي خو حکومت وایي چې ډېر ضربه ستونزې هوارې کړي نور تفصیل له مجید بابره اورو
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي چې دغه هیواد د انتخاباتي کمیشن د مشر او دوو غړیو د ټاکنو په لړ کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد های کورټ وفاق ته د الیکشن کمیشن د دوو غړیو د ټاکلو لپاره د لسو ورځو مهلت ورکړی دا مهال په الیکشن کمیشن کې د سند او بلوچستان د غړیو موده ختمه شوې او باید نوي غړي وټاکل شي خو تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ګوند یو پارلیماني غړی محمد سجاد وویل چې په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی او دوباره خبرې په ټپه ودرېدلې دي
خبرې بیا ودرېدلې دي ځکه چې یو طرف ته حکومت اپوزیشن لا د دوستۍ لاس ورکوي او بل خوا ته سخته رویه استعمالوي په پارلمان کې د وزیرانو رویه ډیره نامناسبه ده په لندن کې د نواز شریف په کور عمله هم شوې ده نو که داسې رویه جاری موږ سره تعاون نشو کولی او بیا خو معاملات نشي حل کېدای
بل خو د اپوزیشن پاکستان پیپلز ګوند پارلیماني غړي عبدالقادر پټیل وایي چې حکومت د آئینی طریقې کار نه په بیا بیا انحراف کوي نو ځکه معاملات پر مخ نه ځي
تر دا مهال کومې نتیجې ته ځکه نه یو رسیدلې چې حکومت له آئینی طریقې کار څخه بیا بیا انحراف کوي او وروسته کیږي او اپوزیشن غواړي چې د آئینی طریقې کار مطابق پریکړه وکړي په دې اړه د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ مذاکرات روان دي خو حکومت له خپل ضده
خود باجوڑ قبیلی دلی سر تعلق لرون کے دے پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی غڑے گلداد خان بیا وائی چی دے پا دیارا خوش بین دے اور دیر دربا پریک لوشی
انشاءاللہ چی پدی خوبا دیر زر پیسالا اوشی او دا دا جمہوریت خایص ہم دے او پا جمہوری حکومتون کی ہم دارا سے چی دا اپوزیشن او دا حکومت پاگے بانے خبری رازی او سرکینی دا وسا پوری جزت گورا ما بیر زیاد خوش بین یما او اغا دا چی که دا اپوزیشن ارادی دی او په زمونږ د حکومت نو دا د سید یو د سی کسانو په اړه کې سوچ کی چې په ور کسان راش کی صحیح کسان راشي د الیکشن کمیشن نو دا دغه لپاره چې کما اوس پورې غونډې وشوي زه هغه هم منخیز ګرم او ان شاء الله انده کې چې کوم زمونږ میټینګز روان دي او مشران کینی نو هغه کې ډېر زر پیسې لاوشي
د پاکستان د الیکشن کمیشن د مشر موده د رواني میاشتې په 15 ختمه شوې ده د دې ترڅنګ د الیکشن کمیشن د دوه غړو موده هم ختمه شوې چې لمخې الیکشن کمیشن دا محال غیر فعال شوه دی
دا مجید بابر رپورت تاسو اوریدو. د قبایلي زلو د پارلمان غړو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمو کې یې لوډ شیډنګ ختم کړي او په ارزانه بیه ورته بجلی ورکړي. د دوی په وینا سیمې یې څه باندې یو کال مخکې په خیبر پښتونخوا ورګړې کړل شوي او دوی له بدلیدونکو حالاتو تیریږي او نشي کولی چې دومره بلونه ورکړي. بل پلو د بجلی وزارت وایي دوی د قبایلي زلو د بجلی د لوډ شیډنګ او نورو ستونزو هوارولو لپاره کړنلاره جوړوي او ډېر زر به یوه مناسبه حل لار راوباسي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورت کې راکوي.
د دسمبر په لسمه په اسلام آباد کې د قبایلي زلو د قومي اسمبلی غړیو د دې سیمو لپاره د بجلی د ویش کمپنی ټیسکو د چارواکو او د اوبو او بجلی د وفاقي وزیر عمر ایوب خان سره ملاقات کې غوښتنه وکړه چې په دې ژمي کې هم په قبایلي زلو کې په ګنټو ګنټو لوډ شیډنګ کیږي نو باید چې دا ختم کړي او د سیمو ته په یو نیم روپۍ یونټ بجلی ورکړي. لکور مې د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري مشال رادیو ته وویل چې ټول د قبایلي زلو د پارلمان غړي حکومت ته ورغلي و چې دا مسله ورته په تر یہی بنیادوں ہوارا کری
ڈیمانڈ اور تو گزیرا منگ پخپل علاقے کے مکم میٹرائزیشن کرے رہے بڑا چنار کے سادے کے علیزے بگن کے اور دس مطلب فاٹا کی نور رہنے کو تلش والو یا بجاوٹ والو ہمارے علاقے کے میٹر تم نمونہ لگے دی آگا منگا لگولی دی بے ہم خلق دی میٹرائزیشن رہا جس سسٹم سارا لوگوں نے عادت میں دی حوالے سے تم میرے بنی ہوا کام تو کم ریٹونا تھا کہ اسلام آباد سے خبر لا ہوتا ویر کو آگا زمون خلق تم نے آگا تو میٹر وہ لگی ہے آگا یونٹ نشو برداشت والے میں تاسو منگ سے داسی طریقہ ہو کوئی حکومت لڑے منگ میٹرائزیشن
مشال ریڈیو چې په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي او د اوبو او بجلی د وزارت لپاره پارلماني سیکرټري سلیم احمد نو پختل نو هغه وی حکومت دې لړکی یو کړنلار جوړوي
کوم پارلمنټریان ملاقات کړو مریض سره بچو کو سال فاټه کې نه زوم زوم دي خلک کو زوم دي او ویل تا مریض خان دي ګار اسلار ولې وی یو سړی مې زړې شپارس کا یو شلو کال پکې ده نو دې ټیم درې لکه شپګل کې لستر کې سږ دي اڅړې دي شو ولې غلطه راځي دې نه نه دي زوم دي کله کړه وی چې وی مخه دا کارونه اوس ښه شروع شو نو چې عادت مشتري دین اوس ور سره سره دین ته هم خلک غواړي دې لپاره اوس یو مدي امنیت جوړي او مری سه بیا کوم دی دې سره کا ریکوري دا کوم فلټر باندې هغه لپاره سره سره درمیان لا رو باسي چې ریکوري وشي او خلکو ته د دې دین په حال شي دا لوړ شي مسلم ختم شي
تیر ونې د پړ چینار په ګډون د زین نور قبایلی سیمو ولست بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړي وو او غوښتنه یې چې حکومت په ژمي کې دا سلسله ودروي. بل په لور د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي تیرو حکومتونو قبایلی زلو ته د بجلی په مت کې سلور ارب روپۍ سبسډي ورکولا کوم چې له انځما وروسته موجوده حکومت ودرولې چې د قبایلی په دې سیمو کې لوډ شیډنګ سیوا شوه نو دوی له حکومت دا هم غوښتنه وکړه چې دا ورته بحال کړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کوهستان ضلع د تعلیم افسر نواب علی خان د وژنې په تور د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي مفتی عبید الرحمن نیول شوی دی. پولیس وایي مفتی عبید الرحمن یې د دوشنبه په ورځ تر هغه وروسته ونیوه چې ابتاباد هایکورټ یې د ضمانت درخواست رد کړ. د اکتوبر په 12مه د وژل شوي نواب علی خان په وژنه کې پولیسو تر دې دمه 11 تورن کسان نیولي دي. نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا کوهستان ضلع د پولیسو مشر افتخار مشال لیړو ته نن ویل چې د تعلیم محکمې ضلع مشر نواب علي په وژنه کې ککړ یو لسم ملزم هم ونیول شو او تیر ورځ د مسلم لیگ قاف نه د صوبایي اسمبلی غړي مفتی عبید الرحمن هم د خپل حلقې کوهستان نه ونیول شو او پلٹن ترې روانه دي.
یہ بھی انہوں نے جو مدعی پالتی ہے مقتول نواب علی اس کے بھائی نے ڈالا
دے ہم چې کوم مدعی دی دا وجل شي نواب علی ورور په بیان ملزم ګرځول شوی وو او هم دغه په بیان مو مفتی ایم پی اے صاحب نیولې دی. دوی په ایبټ آباد کې د بی بی اے درخواست ورکړی وو خو ول ایبټ آباد کې عدالت ضمانت ورنکړو. اوس دوی زموږ په حراست کې دي او د لپاره چې کوم ګډ د پلټنو ټیم جوړ شوی دی. هغوی ترنه پلټنې کوي او په دې کې لس کسان نیولی شوي. ولې د مفتي عبید الرحمان نیولو سره په اف آی آر کې نامزد ټول یولس کسان ونیولی شو چې څه پکې په ضمانت خوشې کړی شوي دي. او تر دې دمه چې کومې پلټنې شوي دي د هغې نه دا ښکاره شوې ده چې د دوی د وژلو غټه وجه په برتو باندې شخړه وه. ولې د دوی په مرګ باندې احتجاج کوونکي د تعلیم محکمې غړي او د پرایمري سکولونو د استادانو د صوبایي اتحادیې مشر عزیز الله خان د ملزمانې په نیولو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. خولی دوی له د سزا ورکولو غوښتنه هم وکړه.
د محکمه تعلیم یو 19 گریډ سړی هغه د یو کلاس 4 د برته باندې هغه راځي او د علاقې ایم پی ای یا دغه خلک چې کوم دی هغه یل غمال کوي او بیا تر دې حد پورې زی چې داغه قتل پاغي کیږي. نو دا یو ډیر سنگین معاملې وا او موږ شکریا ادا کوو په دې کې د خپل محکمه تعلیم خدای الله پاک ډیر موږ شکر ادا کوو چې هغه حل زلو رنگ روړو. اوس ته حکومت نه دا مطالبه ده چې دوی له سزا ورکړي شي.
نو موږ جاته کړه چې تعلیم یو مهمه محکمه او دا معاشرې جوړوي. نو باید د نورو محکمو په شان د دوی افسرانو ته هم پوره پوره امنیت یا سکیورټی ورکړي شي.
زما چې دلته کې یو زمونږ یو عام افیسر چې کوم دی هغه ته کوم سکیورټی حاصل ده. زما انتظامیه عالم چې باغی کې اسسټنټ کمشنر شو یا ڈی سی صاحب شو. نو ولې نه چې کوم دی زمونږ د ایجوکیشن 19 گریډ او 20 گریډ افسران دي چې اوی ته په کومو ضلعو کې چې کوم دی تاغوی زی اوی ترې باقی ده چې سکیورټی په آفیس کې او په هغه پرېشګه کې ورکړي شي.
د پاملدا چې خوشا دو میشته ورن دي نواب علي چې د شانګلي اوسیدونکو په کوهستان ضلع کې وژل شوی وو چې وروسته د استادانو لخوا د صوبې د بیلابیلو برخو په شمول په شنګله کې هم احتجاجونه شوي وو. ولردی په مرکې تورن د صوبایي اسمبلی غړي نه علاوه هم د دوی د خپلې محکمې نور کسان شامل وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د سترګو لدید محروم کسانو د کرکټ لوبډلې کپتان محسن خان وای چې په مومندو کې لدا ډول خصوصي کسانو لپاره د لوبو میدان او نورې اسانتیاوې نشته. نو همدا وجه ده چې د ده په شمول زیات مازوران د پېښور اکیډمو ته ځي او هلته لوبې زده کوي. محسن خان مومند د نابیناو په دوو نړیوال کپ مقابلو کې هم برخه اخیستې ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز سره
د محمد سیدون کې د سترګو د مازور تنانو د کرکټ خبر پښتونخوا د ټیم کپتان محسن خان مومن وای چې لکه د روغ تنانو د کرکټ ټیمونو په شان د دوی سره مرسته نه کیږي. ګینې نو دوی به ډېرې ګټې کړې وي.
دوبۍ ته زمونږ کم ون ډول کفو هغه کې زمونږ ټیم دوباره فائنل ته ورسره په د انډیا لف فائنل چې فائنل هم بیالو 2019 کې چې کم سیریز پر وړای کی په سریلانکا کې نغه مونږ سریلانکا لوټ واش ورکو. زما هغه کې بیسټ بالر راغلو جی.
محسن خان محمد نن وختونه د لسم ټولګي زده کړې کوي. دی وای چې زده کړې د کرکټ ته زده کړو او بیا د بهر هیوادونو او یا د پاکستان دننه د کرکټ لوبو ډېره متاثره کړې. محسن خان د سترګو د مازورانو د کیټګری 3 یا دریم لوبډلې کپتان دی.
پاکستان بلایند کرکټ کونسل نو هغه چلی دار سره په هغه کې منګلا کنټراکټ کوي 9-10,000 روپۍ میش راکوي. میچونه یا ورلډ کپ 25,000 روپۍ منګ تر راکوي. ونډه چې کې 10,000 روپۍ میچ راکوي. نو په دې کې مزدغر سکیږي مکمل د پړې مړې شول نور د ډومېسټک تورونه وغیرہ شول دا پکې کیږي.
دی وای چې مومند کې دننه د مازورانو د لوبو د پرمختګ هیڅ سہولت نشته. ګینه د پخپل هم د مومند نشپک تنان د قامي لوبو د پاره تیار کړی دی.
پلیران مکمل د سه تیار کړی چې الحمدلله نن سبا ما سره کې بیګ ټیم کې لوبيږي. هغه ما په پشاور کې تیار کړی ځکه چې دلته څه سہولت نشته. هغه ما ځان سره پشاور ته بوتل بل ته په اکیډمۍ کې لګیو مور سره ټریننګ به مور کو نور سره خو زه بل زمنګ ټرینر دی مسوی جان صاحب هغه موږ سره ډیر منډه والی هغه سره وزبم او دوی سره لګیو الحمدلله وس کې بیګ ټیم کې ما سره لوبيږي. په زمنګ ایجنسی کې سدا سي بالکل سپورتس د فار سره سہولت نشته نه ګراوند شته.
په مومند کې یو لوی سپورتس کمپلیکس خوشتا ولې په خوایزو او زو او پندیالې او پلانګار تحصیلونو کې د لوبو میدانونه یا جوړ دي او یا جوړيږي. نو د محمدو د سپورتس منیجر سید اختر نه مې وپوښتل چې د سپیشل پرسن یا د مازورانو د پاره به میدان جوړوي او کنه.
او دغه اکثر مونږ داسې اک دوک اکټیویټیز هم کوو یا داسې سپیشل ورځ وي دغه نو غي مونږ راغواړو. خو تاسو دا کوم آیډیا چې دا نو دا ډیره زبردست ده. په دې باندې ان شاء الله کوم نیکسټ میټینګ زمون کیږي ډایرکټر صاحب سره یا ډی سی صاحب سره یا منیسټر صاحب سره دا خبره زه پرایورټی بنیاد باندې غي سره ډیسکس کوم. دا سپیشل پرسن د پاره هم یو داسې ځای په کار دی.
د محمد دو مزورانو دی یو تنظیم پرواز سره څه د 1500 نه زیات مزوران رجستر دي. ولې د دوی پوینه چشمیر لدی هم زیات دي. خو د دوی لپاره د لوبو محکمې لا هم کوم ګام نه دی پورته کړی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے دماس پخین یوانی ما بجا کے دون کے دا لن خبرونا لفرخندہ اسد نورو
د پاکستان فوج د عدالت لخوا د دې هیواد په خوانی پوځي واکمن ته د مرګ سزا او غلو باندې سخت خبرګون خوتلې په واستي روس په خپل یو خبر پانه کې لیکلي چې د پریکړې د پوس په سفونو کې ډیر زیات درد او خفګان راوستي دا بیان له هغه وروسته مخې ته راغلی چې پرون په اسلام آباد کې یو ځانګړي عدالت په خوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف ته د مرګ سزا واورول شو بلخوا د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د مرګ سزا د ابرولو هرکړه کړي د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر راجا ظفر الحق تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل دا یو ښه فیصله ده خو ممکنه نه ده چې دا سزا به عملي شي بلخوا د ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید تیر ورځ ویلي دغه فیصله به پاکستان د بحران طرف ته بوزي او د هیواد ادارو ته به تاوان ورسوي نن د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د پولیو مهم په یو ټیم په وسله وال برید کې دوه پولیس وژل شوي دي د سیمې پولیس وایي نن سهار د کوز دیر په لال قلعه سیمه کې د پولیو پر یوې ډلې نامعلومه وسله والو برید وکړ چې په کې د دغه ډلې امنیت ساتونکي دوه پولیس وژل شول دا په داسې حال کې ده چې نن په ټول پاکستان کې د ګوزڼ ضد ساسکو د کمپین درېمه ورځ ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د کډوالو لومړنۍ نړیوالې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي هیواد یې د افغانستان د سولې د عمل پوره مرسته کوي چې دا شان د سولې وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل وطن ته په خوشحالۍ ستانه شي په پاکستان کې یو وکیل چې د لادرکو کسانو کیسونه به کول په خپله لادرکه شوی دی د هغه زوی حسنین انعام تیر ورځ ویلي چې پلار انعام الرحیم یې په ساده جامو کې وسبالو د راولپنډۍ ښار وتښتوو تراپورنو ترمخه انعام الرحیم ته د امنیتی دارو لخوا دړکی هم ورکړل شوی وي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او هلته به له افغان چارواکو سره خبرې کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو اداره یونیسف وایي په دې هیواد کې د جنگ جګړو له امله د ماشومانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال په پرتله 11% زیاتوالی راغلی او د امریکا سینټ تیر ورځ په لوی اکثریت پر هغو کمپنیو د بندیزونو لګولو په حق کې رایه ورکړې چې د روس سره د ګیس یو پایپ لاین پر غځولو کار کوي
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل اوریدونکو اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله دا ځل د مشال راډیوي مجله کې د ارواښاد افکار بخاري په ژوند او کار له ډاکټر محب وزیر سره غږېدلی وو نجیب عامر دا پروګرام جوړ کړی دی راځي چې واورو
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومني په دې غنه کې دروازه د افګار بخاري په ژوند او کار له ډاکټر محب وزیر سره غږیدلیو تر څنګه د شاعر او لیکوالي سمینا قادر سره مرکه لرو همدارنګ د سوات حمید اقبال ګلرنګزي سره شوی مرکه هم اوریدل شي د مشال تر څنګه سه افګار بخاري د دسمبر په 11مه په لکی مرود کې نامعلومه کسانو په ډزو واشه د وفات پر مهال د هغه عمر وسل وخت کالو نوموړي لزګونه کلونه د پښتو ژبې خدمت کې تیر کړي افګار بخاري ادبي نوم خاصلی نوم سید ظهور عباس شاو افګار بخاري ولسی شاعري کړي او کلامونه د وخت لوی سندرغاړو سندریس کړي چې پکې د استاد خیال محمد او دمساز مروت نمونه د یادونې وړ دي ما د افګار بخاري پر ژوند او کار له پیژندل شوی لیکوال او نقاد ډاکټر محب وزیر سره خبرې وکړي په سر کې مې ترې وپوښتل چې د افګار مړینه پښتو ادب ته څومره تشره منځته کوي
دا سیدا چې د افګار بخاري په شاعري پښتو شاعري چې کومه دا څنګه چې تاسو ویل مختلف سندرغاړو د دوی د غزلونو سندره ویلې دي خو د چې کوم رومانوي یا مثلا رومانس حواله سره چې د دوی کومه شاعري وا د مینې او د محبت او د عشق کیا وارداتو په حق لا شکم د دی نظر او شاعری کې هغه ډیر ډیر زیات لکه عمومیت او ډیر زیات کوي او ډیر زیات اولس ته دیوال نزدیکت لرلو او بیسی ډیر داسې واردات دغه موضوع کول چې هغه د اولس د جذباتو نمائندگی کولا او ځکه به د دوی د شاعری چې وا هغه به اولس ډیر هزار لکه خپلولا هم او دی دا سو چې د دوی شاعری ډیره کمه د پېښور د سیمې هنرمندانو ویلا لکه سو خیال محمد نه علاوه تاسو ګورو کوم نورو کسانو ویلې دا خو زیاته دی په سویلی ویلو کې خصوصا دمساز مروت او راسل باشا په آوازونو ډیره ویل شوې ده او ډیره زیاته خوښه کړې شوې ده. د دوی ترسه به یقینا چې ترسه حده ترسه وخته پورې محسوسیږي او خصوصا د بنو د مروتو د وزیرستان د کوهاټ د تل د ټانک په سیمه باندې چې کوم د پښتو سندرې د پښتو د غزل پښتو د شاعرۍ اورېدونکي یا خوښور کي هغه د ترسه حده پورې محسوسه
صحیح. ډاکټر صاحب د که څه هم ډیرو هنرمندانو د شعرونه ویلي دي خو کیسټي شاعر خو نه معلومېده څنګه چې مونږ روایتي څنګه کیسټ ته خلک شاعري کوي. د شاعري په خد او غزل لیکلې غزل هر شاعر لیکلې نشي او بیا په غزل کې داسې شاعري چې دوی کړې ده بیا ولې د خپل ځان تر موسیقي پورې محدود ساتلی و؟ ما د کتاب چاپ شوی دی که نه دی چاپ شوی ستاسو په خیال وجه به سوه چې تر اوسه د خپل کتاب ولست نه دی وړاندې کړی؟
د افګار بخاري یو بنیادی بس هغه څه ورته ویلی شو یو مسله دا ورسره چې هغه ادب داسې خپل کړی و چې یو طرف ته پروفیشنل حواله سره پروفیشنلزم طرف ته هم هغه لکه پښتو ادب ته راغلی و له پښتو شاعرۍ ته نو هغه په پخوا وختونو کې چونکه دا د سی ڈی یا دا د کمپیوټر دا کلچر نه و نو دا میوزک سینټر یې بوي نو دا میوزک سینټر یې و دوی ته باقاعده پیمنټ کولو چې ته مونږ ته د یو کیسټ لپاره سندرې غزلې یو څه بل څه ولیکه نو دا زیاتر دا د میوزک سینټر په فرمایشونو د داسې کړي دي خو هغه باوجود هم په دې سړي کې دومره لوی لکستر فنکار و چې د کا د فرمایشي سندرې هم لیکلې فرمایشي غزلونه به هم لیکل خو چرته هم د هغه فني سطحیت ته فني دغه ته هغه د فن لمن دوی نه ده پرېښې نو باوجود د دې چې زه وایم چې که دا سړی وکی داسې یو د څنګه چې مونږ مجلسي تنقیدي غونډې کېږي یا باقاعده د ادب یو د زکوری په هیڅ مخه تر غلی و نو د ډېر لوی نوم پیدا کړی په پښتو غزل په حواله سره او ما ته ډېرو کم خلکو ته دا داسې نقاد په لاس ورځي د عبدالرحیم مجذوب غوندې نقاد د دوی په غزل باندې په کال پنځه اتیا یم کې دی هغه شپږ اتیا یم کې په پښتو رساله د پښتو اکیډمۍ نه چې چاپېږي د افګار بخاري غزل نگاری په عنوان باندې یوه مقاله لیکلې ده چې ډېره اعلی پایې یوه مقاله ده. مونږ ته پته ده چې عبدالرحیم مجذوب دا فرمایشي نه ده لیکلې ده. عبدالرحیم مجذوب باندې سړی هغه مجبور کړ چې په پته باندې مقالې ولیکي نو دې کې وکی چې ډېر لوی فنکار دا سړی خو دا یو واچې بس د ادب دغه د پاره د لکه زه په پښتو ادب کې ډېر کم داسې شاعران وینم لکه زه رحمت شاه سایل وینم زه نور البشر نوید وینم او زه افګار بخاري وینم چې دوی باقاعده د روزګار د پیسو د دولت د خېټې د پاره هم شاعري کارولې ده او دا کلندر سے اکثر دا خبر ڈیرا کولا چې چی پختو کی پروفیشنالیزم لکا نشتا دے باکی بحیث دا پروفیشنل پختو جبا یا پختو ادب چا ندے کرولے نو زکر دا ترقی ہم نشی کرولے دی دری کسانو پختو ایز پروفیشن خپلا کرے وا پا دی وجہ آغا بیا دا دے کسٹو شاعری تا زیاد دوام ورکو او کتابی اوس پا نزدی وقتونو کے جماعت سمرا معلومات پیدا سے تقریباً پینشپگو وکالا پوران جماعت ورکرا ملاقات سے او کتاب دی چپکولو یہ بلکہ ما دمرم رے دلی اوسی چاستے کمپوزین نو مرکڑو ارادہ لگلا خو ونتوانے دا دی طرف تا
صحیح ڈاکٹر محبوب وزیر صاحب اولسی شاعری کول او اولس تا لدی لاری زان رسول چھے د موسیقی لاره د یا په مشاعرو کې د ترنم د لارې شعر ویل یا تاسو ویل چې دا خپل پروفیشن ګرځول په دې باندې ګټه کول دا آسان کار دی هر شاعر د وس کار دی
دا ډیر ګران کار دی دا ډیر کم خلکو ته دا برخه په نصیب رسیږي هغه وجه دا ده چې کوم ګورو سایل سب مانو ماغه اسما د بشر سب نو ماغه اسما د افغار بخاری نو ماغه اسما می دوی کمال دا دے چې د دوی د قلم نه د دوی د خلې نه چکم لفظونه وځي سمره مترنم سمره موسیقیت سمره رواني سمره چستی برچستګی په کې وی او د د د د د د عوامو د ولس هغه عمومي چې کوم ستونزې دي او کوم مسائل هغه سیزونه دوی خپل کړی وي موزون کړی وي محسوس کړی وي نو اولس هغه قبلوي اولس اخلي هغه سیزونه اولس هغه فخوي نو ځکه بیا د هغه هغه پروفیشن جوړ شي مونږ د بشر نور البشر نوید دغه لیکوال مجله به تاسو وینئ چې هغه کې د اولس د ارمانونو د ستونزو د احساساتو څومره لویه ترجمانی کېږي ځکه هغه لیکوال رساله باندې پیسې ګټي دارنګ رحمت شاه سیل دارنګ دا ډېر ګران کار دی او ډېر کم خوش نصیب ته دا برخه په لاس ورځي
صحیح ډاکټر محبوب وزیر صاحب ورسته پښتنه به مدای چې د افغار بخاری چې سنا چاپه به تی پاتې ځکه ټوله ساره نه چاپه دي ما دا سې اوریدلی چې ډېر زیاته شاعري کړې دا او په ژوندون یې ځنو دوستانو ته ویلو چې که زه غواړم چاپ کم نو دا به ډیر لوی کتاب برازي نو د چا مسولیت جوړیږي سم معلومات لري د کوم ادبی مروت ته بي جرګه یا کوم بل ادبی جرګه و چې د به ور سره تړونو چا غوي چاپ کیا کورنۍ کې سوک سوي نه سم معلومات لري تاسو
د د یو مروت او ادبی جرګه خو څنګه هغه یو وخت ودا سو چې دا د نوی خبره یا یو نوی دو نوی خبره په دغه وخت خو لږه فعاله وه خو نن سبا خو بیخي هغې فعالیتونه نشته دي نو نه پوهېږم چې هغې به لکه دې طرف ته توجه ورکړي او مسؤلیت خو د هر چا جوړېږي مسؤلیت خو زما هم جوړېږي مسؤلیت خو د دې ادارو هم جوړېږي مسؤلیت خو د ده د مینوالو هم جوړېږي خو زه دغه یم په دې حوالې سره لکه داسې ډېر لکه فکرمند ځکه نه یم چې د ده یو ورور دی راحل بخاری په نوم شاعري هم کوي خو هغه په اردو کې شاعري کوي او ډېر سنجیده هلک دی نو زما یقین دی چې هغه هلک چې کم دی هغه به دا سیزونه ورکېدو ته ور نه کړي او چېرته مناسب یو لاره ګودره به ورته وګوري او سیزونه به محفوظ کړي
دا محب وزیر مرکه مو ورده سمینه قادر لیکواله او شاعره ده هغه لخصته ډیرو کلونو راځي د پښتو ادب لپاره کار کوي او وخت په وخت د شعر او نثر لاله خپل هنري خواګه پر ولس پرزو کړی دي موږ ور سره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې په سر کې هغه درته وایي چې ل ادبی نړۍ سره څنګه آشنایی پیدا شو
د پښتو ادب سره علاقه لرم د دې نه علاوه اردو کې هم توا مې کوم کله کله اردو کې لیکل کوم یو کتاب د سپیشل جذبې په نوم باندې راغلی دی او درې کتابونه لا پایپ لاین دي نو پاره باندې هم کار خو لکه چې زه یو کورنۍ زنانه یم نو هغه د وخت لکشان کې مسله ای راته نزک اللہ تر سب پوری آگا چاپ نے کمپوز شو یو کتاب بل او دو چی دنو آگا لا نبی کلا کار پاتی دی
صحیح سمینا قادر بی بی درا توای چی دا ادبی نړی سره متړون لخیره د سو کلونو شو
دا نظر واچوم رستو خپل جون باندې نو د ورکوالی نه به کرا دا سي ادبی محافل کېدل مشاعره وکړي په دا ستر شاعران به وکړي لکه ما حمزه بابا په خپل چمن کے رخبل بابا سر پر ناس چلی دلیا کو وقت میں میموری کار نہ کی ٹیر بغور شاید ہو قتل بنی چی دا شاعران برات لل محمد اسلام ارمانی محمد والد صاحب مرگرے مو شاعر دوست مو تاسی دا سواد دیر شاعران دما والد صاحب جو اگر پاکستانی کالجیٹ کے استاد ہو دا غی سر خواہشا چی کم بلگر مقتول شاعران عدیبانو دما والد صاحب ہم دیر خش شاعر ہو دا بدا مرغا اوی خپل کتاب چې دنو هغه شاعر نه کړو او هغه سمبال هم خپل خپل شاعري نو د هغه وخت نه ما ته خبر کېدل چې دا دې به شعرونه وي مشاعرې به کېدي احمد فراز هم ما بابا سره په ناستو داسې خاطر غزنه وي او دا لوی نمونه وو دی ما خپل سترګو کتلې چې زما والد صاحب سره به ناست وو چې من کې دی و مشاعرې کولې نو هغه وخت نه شوق زما وو بیا چې زه کله په اووم یا اتم کلاس کې ما یو ځل څه لیکل وکړل نو په یره یره مې خپل داجي ته ځکه چې زموږ ماشین داسې و چې شعر لیکل هغه بیا د زنانو لپاره ډېر معیوب ګڼل کېدل نو په یره یره مې داجي ته وښول نو داجي مسکې شانتې شو ما ته یې ټیک دي زه ډېره زیاته خوشحاله شوم او ډېره نروس هم شوم چې ما کول چې دا جیبه ما ته کار شي راته وایي چې څه فضول کار دی وکړو که نه فضول کارونه که خپل وخت ضایع کړي یا سو بیا سو تو هغوی زه اپریشیټ کړم او هغې نه پس بیا زما خیر بیا سلسله دغه دومره کنټینیو پاتې نه شوه د هغې تسلسل هغه وخت مات شو چې زه کله پرمات نو زما واده وشو زموږ د روایاتو مطابق زسوات الاقل چې د نو هغه زما کلی دی نو زموږ روایات دا دي چې ډېر په وړو کوالي کې ودونه وشي نو زما خیالي زه د خپل عمر په څوارلسم کال کې عمر چې کله زما واده وشو هغې نه پس بیا کور او بچي او سبق او مسره تعلیم سلسله هم جاري ساتلو کټوې سمسې کول نه ودو نو دغه ټول ارس چېونو زه شاعرې طرف لږه شانتي دغه نه لږ یو سایت پرشن
سمینا به ویتاس خو په برخه کې ډیر زیات کارونه دي نو اسې په لندو کوو وای نو سمره کلونه کیږي چې د بی خدمت کوي تاسې لزګونه کلونه کیږي سر شمیرې درته یاد
زه خو وین چې دا اوس چې کم باقاعده تور چې ما کم د ادبی خلیزلی شروع کړی دي نو د دې تقریبا صدا سي 15 شپاړس کال یا د نه سیوا بشوي
صحیح او تاسو د خپل بابا ذکر کو نو زمونږ ډیر زیات تلوسه شو د بابا نوم موسو او د هغه خپل شاعري ولې چاپ نکړه
جی زما د والد صاحب نو شاه بخت منیر
خوشم
او هغه د اسلامي کالج کې استاد پاتې شو حساب اوی خو میتھ ٹیچر خپل هم اعلی تعلیم یافته سړی او هغه پښتو کې لیکل کړي فارسی کې کړي دي په ډیرو ژبو کې لیکل کړي په اردو کې کړي دي هندکو کې ون هغه داسې د امیر خسرو په شان په مضمونه بو داغي سال کې به هر یو ژبه به پکې و هغه یو دغه چې زموږ لوی اساسه زموږ د پاروالي څخه نو هغه چې زموږ کم تربیت تو کو بیا دا وی نقش قدم باندې روان شو دا په 2009 کې دا وی وفات شو نو هغه نه پس یا خپل هلې ځلې چې نو هغه دا غي نه پس په قاعده تور بیا جاری ساتل
صحیح او د یوې پښتنې خزینه شاعر یا لیکوال لپاره د خپل احساس بیانول آسان وی که ګران کار وی سمینا قدر
دا خو دومره ګران کار دی کې هغه په داسې لفظونو کې بیانول وي چې هر څوک پرې نه پوهېږي مبهم الفاظ ولا لټه او بیا هم اوس چې دی هغه ګران نه دي لکه څنګه چې پخوا ګرانو. اوس چې دی نو میډیا دومره فاسټ شوه، بل هر ځای کې د شعر لوستونکي امتیاز شو او په شعر پوهېدونکي امتیاز شو، نو اوس زما خیال دی چې هغه سې ګران نه دي. لکه مونږ خو د هغه به خبره کوم چې لا شاعران به دومره زیاتې نه وي څنګه په سیمه په پښتنو کې خصوصا، نو هغه وخت مونږ ته دا اجازت نه و. ډېرو زنانو ته، ډېر زنانه به اوس هم داسې وي چې هغې به لیکل کوي خو هغه به بس تر خپله ذاته به ساتي، تر خپله ځانه به ساتي.
دا وه لیکواله او شاعره سمینا قادر چې له مشال رادیو سره خبرې کولې. اوس راځئ چې د هغې یو کلام د همغې په غږ کې واورو.
موسم مې د ځواني دی په سفر درومي رو رو، موسم مې د ځواني دی په سفر درومي رو رو، بلها بلها خبرې په ځیګر درومي رو رو. او دی وخت داسې حیرت کې اخته کړې یم زه، دی وخت داسې حیرت کې اخته کړې یم زه، دا سره باندې وشو چې نظر درومي رو رو، دا سره باندې وشو چې نظر درومي رو رو. او مونږ فکر تش د دې جهان مدام کړې منما، مونږ فکر تش د دې جهان مدام کړې منما، خو اوس مو تری نظر دې مرور درومي رو رو. او مایار دې لټولو په هر سکه نقطه چینا، مایار دې لټولو په هر سکه نقطه چینا، کسل کال ژوندون وی لکنور درومي رو رو، کسل کال ژوندون وی لکنور درومي رو رو. او مقتد چې اے مینی په نصیب کې دې جانان د مینی نو، اے مینی په نصیب کې دی جانان د مینې نو، دا زکه خو نظر دی دی اوتر درومي رو رو، دا زکه خو نظر دی دی اوتر درومي رو رو. موسم می د ځوانې دی په سفر درومي رو رو، بلها بلها خبرې په ځیګر درومي رو رو.
د سمینا قادر په غږ کې مو د هغې شعر اورېده. بیا هم د یو شاعر سره مرکه لرو. حمید اقبال ګلرنګزی د منګورې ښار اوسیدونکی او خوږ ژبې شاعر دی. نوموړی له تیرو دوه نیمو لسیزو راهیسې د پښتو ادب په سینګارولو کې خپله ونډه اخلي. موږ ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې دي. د دې مرکې د چمتو کولو لپاره د سوات آزاد خبریال وحیدالله قرار له مشال رادیو سره کومک کړی چې موږ ترې مننه کوو. د مرکې په سر کې حمید اقبال ګلرنګزی تاسو ته د خپلو ادبي فعالیتونو د پیلولو او د خپلو کتابونو په اړه معلومات درکوي.
زما خو جی اولنی کتاب چې د ژوند سندرې هغه په 1996 کې چاپ شو. دا غنه ورستو بیا پوری تور ما یو بل کتاب چاپ کو، نوې ساز نوې نغمه، چې هغه په 98 کې چاپ شو. بیا دا غنه ورستو ما چون ملغلره په 2002 کې چاپ کو. دا غنه ورستو بیا په 2012 کې چې کوم نه ما یو کتاب بل پاسون او خلاصون چاپ شو. دا غنه ورستو بیا سترګې غړي کې زما پنځم کتاب چاپ شو. پدې کې چې زما دا کم وړمبي دو کتابونه چونو، دا خو هم ضرورت دی چاپ کېدو، خو دا لنډی چاپ شي او پاسونه او خلاصون چې کوم کتابونه هغه درې پیرې چاپ شوی دی. بیا چې سترګې غړي کې زما بل کم کتاب و اخیر هغه دو پیرې، د دې نه مخکې چې کوم کتاب و کوم چې په 2002 کې چاپ شوی هغه چون ملغلی نه هغه اته پیرې چاپ شوی.
ګلرنګزی صاحب، ما ستاسو زیاتره غزلې لوستلې دي، آیا د شاعرۍ په نورو اصنافو هم تاسو کار کړی کنه؟
اصل بنیادی خبره دا ده چې زما اصل کې زیاتره شوق د غزل سره دی او زه غزل لیکم، خو چونکې زمونږ په پښتو کې ډېر زیات اصناف دي، پای کې سندره ده، لوبه ده، چاربیته ده، نور داسې لکه په غزل پسې بیا چې کوم دی زیاتره لکه ضروري سیسي نه هغه نظم دی چې هغه ډېر زیات ضروري دی. نن سبا نو زه لیکم، خو زیاتره زه غزل لیکم.
تاسو مخکې د خپلو کتابونو یادونه وکړه، دا مو هم وویل چې زیاتره مو غزلې لیکلي، نو دا هم راته وایي چې آیا دا غزلې هنرمندانو هم ویلي دي کنه؟
زما کلمونه خو ډیرو سندرغاړو ویلي دي. زیاتره زما اول کلمونه چې د ریډیو پاکستان نه نشر شوي دي او د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی نور هم سندرغاړو لکه زما گلزار عالم شو، نغمه شوه، نازی اقبال شوه، ټکر شو، داسې نور ډیر بې شماره سندرغاړي چې هغو زما کلمونه ویلي دي. په دې کې ځینې کلمونه خاص زیاتره هغه لکه سوپر هټ ختلي دي، خلکو ډېر زیات خوښ کړي دي.
زمونږ اوریدونکي به غواړي چې تاسو نه د خبرونې په دې برخه کې څه واوري، نو څه ورته اوروئ؟
بالکل جی، دا یو غزل ما د خپل کتاب نه دغه کړی دی، سترګې غړېږي نه، مرګ خواهش و د ګلونو نورې سنه غوښتل، مرګ خواهش و د ګلونو نورې سنه غوښتل، د دې ګلبن او د ګلزار سره یې خنه غوښتل، او څه تورې زغرې څه اسونه یې تحفه کې راکړل، څه تورې زغرې څه اسونه یې تحفه کې راکړل، پې مې روانې وې خو زړه مې پسې تلل نه غوښتل. او وخت ته خطا شوې که دوکرا کوي پوه نه شو، وخت خطا شوې که دوکرا کوي پوه نه شوم، زموږ ژوندۍ خلک پکارو مونږ مړه نه غوښت. او هغه یو کس د بلا زوی او نر پښتونو چرته، هغه یو کس د بلا زوی او نر پښتونو چرته، حق یې درور اغستې شو خو هغه نه غوښتل. او اخیری شعر دی جی چې حمیدا سوال د محتسب زړه ته پرې نه وته، حمیدا سوال د محتسب زړه ته پرې نه وته، عقل ته مخ اړو ضمیر ورته کاته نه غوښتل. حمیدا سوال د محتسب عزت پرې نه وته، عقل ته مخاړو ضمیر ورته کاته نه غوښتل.
مننه چې خپل کلام مو وورو ګلنګزې صاحب. تاسو سوشل میډیا د شعر د خورولو لپاره څنګه وسیله ګڼي؟
اصل کې بنیادی خبره دا ده چې کلام خورول کاغه د میډیا په ذریعہ دی، ناغه لګه دن سبا زما په خیال ډېر ضروری دی، ځکه چې کلام یو شاعر ولي کی نه خو چونکې مدزان سره دغی پروت وي، خو چونکه زیده میډیا تر شي نو دا مطلب چې خلک وګوري او دا غینه مطلب دی چې خپل خپل یعنی په مانوی لیا سره په لفظی لیا سره بیا چې کوم د ماحول د چاپیریال کوم مسارت دی ناغه او ضروری ناغه خلک په غیبل سوچ کوي او دا غینه مطلب چې سم اخص کوي اخلي دي.
پر پښتون ولس چې ستیریږي دا غی په تاثیر کې موسم لیکل کړي دي.
نو اصل کې بنیادی خبره دا ده چې زمونږه کومه د خاور چې دا زمونږ د پښتون قوم چې دی دا ډېر ځپلې دی، دا وخت نه د تاریخ نه مطلب دی چې څومره ازمایښونه څومره امتحانات څومره مسلې مسایل لازي نه په دې قوم باندې راځي. نو هغه ټول زمونږ نه مخکې شوي دي، په تاریخ کې مونږ کتلي دي، مونږ هم دا خبرې اترې ګورو چې څنګه مونږ دا خبرې اترې ګورو، نو هغه سیز مونږه محسوس کوو او مونږ هم دغه شان مطلب دی چې دغه کومه مزاحمتي شاعري چې دا مخ په وړاندې مونږ بوځو.
د پښتونخوا د نورو سیمو په شان په سواد کې به هم ادبي ناستې کېږي، محفلونه به جوړیږي، د تخلیقي ادب د لپاره تاسو تنقیدي نشستونه څومره ضروري ګڼئ؟
زما په خیال باندې دا زمایم جره دا 100% ضروري دی، دا کم تنقیدی غونډې چې کم زیګونو کې شوي دي، کم ځکه مطلب چې اصلاحي تنقید شوی دی، نو پاره کې کم کلام یعنی کره کتنه شوې ده، هغه مطلب چې دغه څېړنې شوې دي، هغه خلکو منځلې دی، په هغو باندې خلکو تبصیري کړي دي، بحثونه کړي دي، نو هغه خلک چې کوم دی نن سبا ته د هغو کلام ګوري، د هغو شعر ګوري، نو هغه په خپل معیار باندې ډېر ښه کلام لیکي. او دغه شان مونږ هم په دغه تنقیدي اجلاسونو کې پاتې شوي، دغه خلکو سره مونږ ډېر څه زده کړي دي، د هغو سره مونږ مطلب ناس پاس شو، هغه په هغې باندې فخر کوو.
ګلنګزې صاحب، په راتلونکي وخت کې مو کوم کارونه په پام کې دي یا اوس مو څه تر لاس لاندې دي؟ شعر به لیکي که نثر طرف ته به هم تلل غواړي؟
مستقبل کې خو زما خپل خیال دا دی چې شاعري د یو حد پورې وشي او کومه چې موږ وکړو دا کافي ده. اوس دا کوشش کوو چې مونږ مطلب چې نثر ولیکو، چې نثر ولیکو چې هغه کم نثر چې د قوم ضرورت ته، او مطلب چې هغه نثر چې دا غینه مطلب د خلک خپل تاریخ خپل تمدن خپل کلچر هغه سيزونه چې کوم دی هغه خپل کی او د خلک په دې خبرو پوه شي چې هغه مطلب چې زمونږ حقيقي کلچر سره زمونږه بنیادی مطلب دی چې کوم طور طریقې دی د وجره یا دې څه مطلب دی زمونږ د مشرانو د ټول خبرې چې دی د خلک په دې خپل مطلب چې روزمره ژوند کې راولي. نو زیاتر کوشش به دا کوم چې را د نثر یو کتاب د ز د خپل ولسته ډالې کوم.
دا و حمید اقبال ګلرنګ زه له همدې سره د مشال رادیوي مجلې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.